روز میخوایم ما یک ساعت دیگر در پیش روست با یک برنامه نو اسمت ساروان باشماست.
دیر مننه قدر منو اوردون کو تاست هم سلامون اوردنی کم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. امریکا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خلومنۍ د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ترکمنستان ته لاړ. په سوریه کې روسیه الوتکو د امریکا د ائتلاف پر غړیو ملیشو بمباري کړې. عراق وایي سوریه ته نږدې له داعش څخه یو مرکز نیولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له یوه جګپوري دولتي پلاوي سره یو ځای د یو ورځني سفر لپاره نن سهار ترکمنستان ته لاړ. د ارګ د خبرپاڼې له راپور سره سم د افغانستان ولسمشر بعد په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بردی محمد اوف او د غرس د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره جلا جلا وویني. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مالی وزیر اکلیل حکیمی او یو شمیر نور چارواکي ملګری دي. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر ټاکل شوی دی چې نن نیویارک ته لاړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پڼه کې چې پرون شنبه خبره شو ویل شوي چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکاران په نیویارک کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې په اړه غږېدلی دي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد حنیف اتمر او اچ آر مکمستر په ویډیوي کنفرانس کې پر هغو بدلونونو چې د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کیږي او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو همکاریو د میثاق د عملي کېدو په اړه خبرې کړې دي. د سمین بیگزاد په نوم یو افغان پناهغوښتونکی به چې په وروستیو کې کابل ته لیږل شوی و نن یک شنبه بیرته بریتانیا ته ستون شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون شنبه خبر ورکړ چې د سمین بیگزاد مدافع وکیل د انګلستان په محکمه کې دعوا وګټله او موکل به د یک شنبه په سهار له کابله د لندن په لور وخوځي. د انډیپندنت راپور له مخې سمین بیگزاد 22 کلن دی او وستوالو طالبانو د مرګ واش ورته کړی دی. بیگزاد کابل ته تر رسید وروسته په یوه هوټل کې اوسېده. په کابل کې د شپږیزی کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې به نن یک شنبه د سپین غر زمریان او مسی عینک اتلان سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
نن دا د دوه تکړه او پیاوړو لوبغاړو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. مسلمیار سپین غر زمریان لوبغاړي او د ورجینیا شرکت اتلان ترمنځ به لوبه وي. دغه لوبې خورا مهمې دي. تر دا مهاله دغه سیالۍ چې روانې دي د لومړي پړاو سیالۍ ترسره کیږي.
د شپږیزی کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې پرون مسی عینک د دوو وکټونو په توپیر له کابل بازانو لوبه وګټله. د افغانستان د فوتسال لوبډلې په هغو سیالیو کې چې په سرپټې لوبغالي کې ترسره کیږي د چین لوبډله په شپږو ګولونو ماته کړه. دا سیالۍ د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې روانې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی سید علي کاظمي پرون شنبه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که تیم افغانستان در نخستین دیدار خود این بزرگان چین افغانست با نتیجه سنگین 6-1 شکست داد.
په اشقابات کې د روانو سیالیو په لړ کې به د افغانستان د فوتسال لوبډله د مالدیف، ازبکستان او متحده عربي اماراتو له لوبډلو سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پښتني پاړه د کوردستان د مشانو پلان له اور سره لوبه ده او که د رای اخیستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته شو بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي. عبادی پرون شنبه وویل که عراقی وګړي په غیر قانوني ډول له قوې څخه په کار اخیستلو وګواښل شول پوځي مداخله کوي. د کوردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې د سپتمبر په 15 د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کیږي. د عراق په کرکوک ښار کې په یو چاودنه کې درې تنه وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. چاودنه چې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وشوه، د شرابو یو پلورنځی په نښه شو. یو عراقي چارواکی وویل چې چاودنې څو دوکانونه ویجاړ کړي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې درې موټرونه سوځولي دي. او د عراق پوځ وایي چې د قومي ملیشو په مرسته یې د سوریې پولې ته نږدې د داعش او مرکز نیولی دی. د عراق د پوځ په وینا د انبار ولایت په عکاشات شارګوټي کې چې د فرات سیند جنوبي غاړې ته پروت دی، د داعش د بستولو پر ضد څو ساعته جګړه روانه وه. د امریکا په مشه ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي وایي چې د روسیې پوځي الوتکو پر هغو ملیشه ځواکونو حمله کړې چې واشنگټن یې ملاتړ کوي او زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته مخکې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په نوم ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي ادعا کړې وه چې د روسیې جنگي الوتکو په دایر زور کې د هغوی پر پوستو حمله کړې دي. د ملیشه ځواکو ول چې شپکتنه په دې حمله کې ژوبل شوې دي. د زور د سوریې وروستۍ ولایت چې د داعش ته واستوالو په لاس کې دی. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې ولسمشر غنی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته لاړ شي.
دلته چې څنګه چې راځي جمهور رئیس د بلابلې هوادونو د مشرانو لومړي وزیر سره هم د تاسو لري
د اورزغان او غزنی اوسیدونکو وایي د امریکا د نوې ستراتیژي ل اعلان وروسته د طالبانو حمله کمی شوې دي.
د نوې ستراتیژي سره حمله کمی شوې دي او د خوښان حمله نه سره د ولایت کې غټه فرق کړی دی.
د ولسی جرګې غړي وایي د 35,000 امنیتي منسوبینو د تقاعد په اړه د ولسمشر فرمان اندیشمن کړی دي، خو ارګ وایي
اول خو تر اوسه پورې هیڅ ډول فرمان په دې برخه کې نه دی ورکړل شوی. دوم دا چې د افسرانو ذاتي قانون دا ډېر پخوانی دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ تاندې څنګه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو جکپوري دولتي پلاوی په مشرۍ د یوې ورځې په مخه د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته روان شو. ولسمشر به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره جلا جلا وبیني. دغه راز ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی د ترکمنستان د سفر په ترڅ کې د آسیایي لوبو د رسمي پرانستنې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. د ولسمشر غنی سره یو پلاوی هم ملګری دی چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د زیربناو په چارو کې د ولسمشر ستر سلاحکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د منځنۍ آسیا په چارو کې ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر، په سوداګری چارو کې د ولسمشر سلاحکار سیروس عارف او یوشمیر نور جکپوري چارواکي ملګری دي. دغه راز ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی نن له ترکمنستان څخه نیویارک ته لاړ شي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ د دوه اویایمې غونډې په عمومي کالنی بحث کې چې د سه شنبه په ورځ دی د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته ځي. د دې سفر په اړه د نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر به د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلی په کلنی عمومي بحث کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته روان شي. په دې سفر کې له ښاغلي غنی سره د بهرنیو چارو وزیر او یوشمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. تاکل سوی چې شغلې غنی د رواني چړشمبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی کلنی غونډه ته وینا وکړي. د ارګ د مرستيال ویاند نجيب آزاد په وینا د یوشمیر هیوادونو له مشرانو سره به جلا جلا کتنی هم ولري.
د ناشې څنګه چې جمهور رئیس د بلابلې هیوادونو د مشرانو یا د بلابلې هیوادونو د ولسمشر او لومړي وزیران سره هم دې کاتل دي چې په دې دوه دې کاتو کې به خپل مسایل باندې بلابل مسایل باندې خبرې وشي.
د رويټرز خبري اژانس په حواله ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رواني پنځشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. یو دولتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کولې، ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د امریکا له جمهور رئیس او د پاکستان له صدر اعظم سره خبري کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د ویب سایټ په حواله د سازمان د غړو هیوادونو غونډې تیرونی لا پیل شوی، خو عمومي بحث به د راتلونکو سه شنبه په ورځ وي. د سازمان د غړو هیوادونو استادو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو، په جګړې ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګولو او د غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر نیویارک ته د هغه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د جمهور رئیس د سفر او په امریکا کې د هغه د ملاقاتونو نور جزئیات به نن په یو خبري غونډه کې څرګند شي. ټاکل شوی ده چې په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم له یو شمیر بهرنیو مشرانو سره ځانته ځانته کتنی ولري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورزغان او غزنی ولایتونو سیمه ایز امنیتی مسؤلان او د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې په دغو ولایتونو کې ورسته لدی چې امریکا د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، د وسلوالو طالبانو بریدونه کم شوي دي. د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. په دوه ولایتونو کې د ولس استازي دا مسأله تاییدوي او له امریکا غوښتنه کوي چې پر سختدریزو وسلوالو فشار زیات کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلی لیوا کومندان د ګروال رحمت شاه قیمتي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې له هغه ورسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، نو ورسره سم په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو شمیر او بریدونه کم شوي. نو موري هم دا راز ویل چې په دغه ولایت کې د امریکا د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو هوایي بریدونه شو پایله ورکړي او وسلوال طالبان سخت ځپلې دي.
مجھے فلام بردنا زیاد کری دی والے بالمقابل جواب کی دوئے ہم قوئی بردنا زیاد کری دی یہ دا مضبطا نتیجہ لری او طالبان پشاعت سمبول شوی دی درانا مرزوب لے ورطا وقت دا.
نموڑی دا ہم وہ الچی پا دغا ولایت کی دا وسلوالو دا زپول لپارا یو لارنوی پلانونا ہم ترلاس لانجینی ولی چی دیر جر بیا ملی کری. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی حیات الله فضلی د غراز له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې له فرصت څخه کار واخلي او نور دي وسلوال طالبان وځپي او سیمې جوړ څخه تصفیه کړي.
دغه ستراتیژي لنسه ده بیا د دې تطبیقاتو مثلا چې دی به مراده د جنگ او برخه ولا هغه ډیر زیات کم شوی دي. دا ورسونه چې کوم ورسوالانو د مرکز څخه خبر چې مثلا نن به ورسوالین فتح کو نن به مرکز فتح کو او تشکیل شي خو به یو خاطر کوله.
دا په داس حال کې د چې لاتیری وکال رئیس په اورزګان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي، خو د مسولینو په خبره چې دغه ولایت په یو کیلومتر کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. بل خو بیا د اورزګان په گاوند کې د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي هم وایي چې په دغه ولایت کې د امریکا د ستراتیژي د اعلان وروسته وسلوالو طالبانو غوټي په شاکړي او ځالې پریشيږي. د غزنی ولایت امنیتي کومندان مل پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی.
کله چې دغه ستراتیژي اعلان شوې ده د غنا راپیدو خوا زموږ د نظام زموږ د دولت سره زموږ د ولس دښمنانو باندې تاثیر کړی دی. په خپله په مرکز د غزنی او د هغې په چار اطراف باندې څه موده د مصر کساسو په یاد وي دلته به ډېر مشکلات وو. من الحمدلله تخطلبوا شارج غزي اطراف د غزنی مرکز د غزنی کې کوم خاص مشکل د غزنی په مرکز کې نشته.
لدی سره په دغه ولایت کې په ولایتي شورا کې د ولس استازي هم دامني او ورته څرګندونې لري. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د دې ترڅنګ د امریکا څخه غوښتنه وکړه چې خپل ژمنې عملي کړي.
نیسام غزنی کې دغه نوې ستراتیژي پر عملې کې شوې دي او د خوښان حملې نشته او د غزنی ولایت ټول وګړي کسان چې رښتیا هم د افغانستان او په دې مشکلاتو کې ښکیل دي او کسان چې رښتیا هم په دې ملک کې خوابه دي هغه دغه تګلارې د امریکا ته ارتلی وایي او غزنی ولایت کې غټه افر کړی ده.
وسله والو طالبانو تر اوسه د دغه افغان چارواکو د ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
تاسیز مشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. دغه راست په فیسبوک کې زموږ د پانی آدرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. که مو تراسه پورید آزادی رادیو فیسبوک پانه نیوی خوش کرده و سی خوش کرده او پا بلا بلو موضوعاتو بندی خپل نظر سرگن کرده. ده افغان حکومت چارواکی وی ده کابل ده حلقوی سرک ده جوریدو چاری با دیر جر پیل شی. دغه 15 کیلومتر سړک به تر راتلونکو 50 کلونو پورې جوړ شي. د کابل د حلقوي سړک د لومړی برخې لګښت 110 میلیون ډالر کیږي چې 4.5 میلیون د پور په ډول د اسلامي پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې موضوع په اړه محمد حدیث پردیس راپور چمتو کړی.
پد اس حال کې چې کابل خار د ټرافیکي غنیګونی لکبله له جدي ستونز سره مخ دی افغان چارواکي تمه لري چې د کابل د حلقوي سړک په بشپړېدو سره به د غسون زره کم شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د کابل حلقوي سړک چې اوږدوالی 15 کیلومتر دی 300 میلیون ډالر لګښت پر راځي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. د مالی وزارت د مرستو د انسجام رئیس مصطفی اریا د شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته ویل د کابل د حلقوي سړک په لومړی برخه 110 میلیون ډالر لګښت راځي چې 4.5 میلیون د اسلامي پراختیایي بانک لخوا د پور په ډول ورکول کیږي.
بانک اکتشاف اسلامي مبلغ 74 میلیون ډالر امریکایي
دی. وایي د اسیا پراختیایي بانک 4.5 میلیون ډالر د اسانې قرضې په توګه افغانستان ته ورکړي چې په هغو پیسو به دغه سړک چې له میدان ښار د کابل لوګر تر سړک پورې دی بشپړ شي او د سړک د جوړولو ترڅنګ به دغه بانک د سړک د غاړې په اوږدو کې نورې بنسټیزې ټولنیزې پروژې لکه ښوونځي او روغتیايي کلینیکونه هم جوړ کړي. ښاغلی یا وای چې د کابل حلقوي سړک د افغانستان د لارو د شبکې مهمه برخه ده چې د افغانستان لوی خارونه له کابل سره نخلوي. دا دغه پروژې تړون چې په همدغه ورځ د حکومت لخوا د اسلامي پراختیایي بانک سره لاسلیک شو د تصویب لپاره د افغانستان ملي شورا ته ولېږل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه کاله مخکې ویلي و چې د کابل حلقوي سړک لومړنی پلان جوړ شوی او د عملي کولو لپاره یو ځل بیا مشورې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د اسلامي پراختیایي بانک مرستیال چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل چې د یوه کال په موده کې د دغه سړک د عملی کار پیل د تړون یو شرط دی. صدقه هیله خدا چې نور بانکونه هم وهڅول شي او د یاد سړک د جوړولو پاتې لګښتونو ته پور ورکړي.
امیدوار سم کې تصمیم ما بانک های دیگر هم
دی. وایي د کابل د حلقوي سړک په ستراتیژیک پروژه کې مونږ د لومړني پراختیایي بانک په توګه د تمویل په برخه کې پریکړه وکړه. هیله من یو چې مونږ دغه پریکړه نور بانکونه هم وهڅوي چې د دغه سړک د بشپړو لګښتونو په برخه کې برخه واخلي. د کابل د حلقوي سړک د جوړولو لپاره هڅې په داسې حال کې تیزی شوې چې په دغه ولایت کې د یو مناسب ماستر پلان د نه موجودیت له امله تل انتقادونه شوي دي. خو هیلې دا دی چې د دغه سړک کار ډیر ژر پیل او په ښار کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې ستونزه هواره شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوریدای شي. په همدغه صفو د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. اوس چې اتبجو شل دقیقې دی رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لخوا په افغانستان کې د هوایي حملو د ترسره کولو د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي سی آی ای له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه غواړي چې په افغانستان کې ورته د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو په واسطه د هوایي بریدونو اجازه ورکړي. ورسپانه وایي سپینه ماڼۍ ښایي د سی آی ای دا غوښتنه ومني خو په دفاع وزارت کې ورسره ځینې مقامات مخالفت کوي. ورسپانه زیاتوي د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ادارې لخوا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف د امریکا پر هوایي عملیاتو محدودیتونه لګیدلي وو او کچیرته سپینه ماڼۍ سی آی ای ته دا واک ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د امریکا مرکزی استخبارات د بی پیلوټ الوتکو په واسطه په افغانستان کې حمله کوي. نیوزویک مجلې هم په خپل ورسته غنه کې هم د موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي چې سی آی ای په افغانستان کې د تروریستانو د وشلو لپاره د هوایي بریدونو واک غواړي. نیوزویک لیکلی دی په دفاع وزارت یا پینټاګون کې یو شمېر چارواکي اندېښنه کوي چې د سی آی ای هوایي بریدونه به په افغانستان کې میشت امریکایي سرتیري له خطر سره مخ کړي. خو د مجلې په باور د ځینو چارواکو له اندېښنو سره سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې سی آی ای ته دا اجازه ورکړي. واشنگتن پوسټ رسمانی بیا افغانستان ته د البانیا ځواکونو د استولو موضوع څېړلې ده. واشنگتن پوسټ لیکي البانیا پلان لري چې د خپل پولیس ځواکونو یو وقته افغانستان ته واستوي. البانیا په 2009 میلادي کال کې د ناتو تړون غړیتوب ترلاسه کړ. ورسپانه د البانیا د دفاع د وزیر له قول لیکلي دي چې دا ګامې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ په چوکاټ کې پورته کړي دي. د البانیا نږدې اتیا پوځیان دا مهال د افغانستان په هرات ولایت کې ځای پر ځای دي.
ولسی جرګه وایي د څه باندې شپېته زرو امنیتي منصوبینو د تقاعد په تړاو د ولسمشر د فرمان طرحه د هیواد اوسنیو شرایطو سره سمون نه خوري. د دې جرګې رئیس وایي دا چې دغه تشبه څنګه ډکېږي په دې اړه باید حکومت ځواب ووایي. په عین وخت کې ولسمشر مانی وایي لا تر اوسه په دې اړه کوم فرمان نه دی صادر شوی. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد روانو حالات ته په کتو د سبند شپېتو زرو امنیتي منصوبینو د تقاعد په اړه د ولسمشر پریکړې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې دغه غړي د ولسمشر دغه فرمان د هغو امنیتي منصوبینو افسرانو په حق کې ظلم ګڼي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې کار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د یاد فرمان طرحه د هیواد روانو شرایطو په کتو سم نه ده.
فرمان نظر به شرایطی که ما شاهدش هستیم
دوایی دغه فرمان روانو حالات ته پکتو چې موږ شاهدان یو فکر کوم سمون نخري او ستاسو اندېښنې د درک وړ دي. موږ بیا هم امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده سپارلې چې د ملي امنیت دفاع او کورنیو چارو وزارت مسولین راوغواړي او له هغوی څخه دا وپوښتي چې د هیواد ګټو روانو حالات ته پکتو دغه فرمان ته څه ډول حل لاره وړاندې کوي. د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو په خبره ولسمشر محمد اشرف غني د دوبیل رخصتۍ او د وکیلانو تر بیرته راګرځېدلو د کار تر پیل دوه ورځې مخکې د یو فرمان طرحه جوړه کړې چې له مخې باید سبند شپېته زره هغه جنرالان او پوځي افسران چې عمرونه یې له 55 کلونو وختي وي تقاعد کړی شي. د ولسي جرګې یو بل غړی غلام حسین ناصری وایي که حکومت د امنیتي ځواکونو دغه منصوبین تقاعد کړي نو د دوی د امنیت ستونزه راولاړېږي. د همدا وایي که دغه منصوبین له امنیتي لیکو وویستل شي دا نظام ته لوی ضربه ده. دی وایي دا دغه منصوبینو ته شبه په کوم ځواک ډکوي. تاسو چې کله د نظام له بدنې څخه یو مکمل اردو جلا کوئ تاسو پوهیږئ چې دا به څه پایلې ولري. خو د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال وایي په دې اړه لا تر اوسه کوم فرمان نه دی صادر شوی.
اول خو تر اوسه پورې هیڅ ډول فرمان په دې برخه کې نه دی ورکړل شوی. دوم دا چې د افسرانو ذاتي قانون دا ډېر پخوانی دی. یو کمیټه ټاکله شوې ده تر څو پر دې باندې کار وکړي. ولې تر اوسه پورې دا چارې د دغه کمیټې هم نه هي سوي نه دي.
خو له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې یو بل غړی منور شاه بهادری وایي د فرمان دا شنطرحه د افغانستان د نافذه قانون خلاف عمل دی. ښاغلی بهادری وایي کچېرې لسګونه زره امنیتي ځواکونه تقاعد کړی شي نو د ملي اردو رهبري شنل کیږي چې دغه چاره به ښې پایلې ونه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په بریتانیا کې د جمعې د ورځې د چاودنې په تړاو پولیسو یو تن نیولی دی، خو د بریتانیا پولیسو د هغه په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د تروریزم د څارنې یوې ځانګړې ادارې د بلې حملې امکان هم زیات بللی او له دې امله د خبرتیا بیړنی حالت پر ځای پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د بریتانیا پولیسو پرون وویل چې لندن ته نږدې یو استوګنځای له خلکو تش کړی، د تلاشۍ عملیات روان دي او یو 13 کلن سړی د لندن په میټرو کې د ورستۍ چاودنې په تور نیولای دی. د بریتانیا پولیسو پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د انګلستان په جنوب کې د احتیاط لمخې د مشکوک کور تر څنګ یو شمېر نورې ودانۍ هم تش شوې دي. تر دې مخکې چارواکو وویل چې پولیسو په دوور ښار کې یو تن د لندن په میټرو کې د چاودنې په تور ونیول، خو د هغه د هویت له څرګندولو یې ډډه وکړه. چارواکو دا یو لوی پرمختګ بللی و. د جمعې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د لندن ښار د میټرو په پارسنس گرین سټیشن کې چاودنه وسوه. پولیسو وویل چې چاودیدونکي مواد د میټرو په یوه ګاډي کې ځای پر ځای شوي وو چې تر چاودنې وروسته یې اور بل کړ. رپورټونه وایي چې د شنبې په سهار د لندن ښار پارسنس گرین سټیشن له سره پرانیستل شو، خو د بریتانیا صدر اعظم وویل چې د تروریزم د ګواښ له امله اعلان شوی بیړنی حالت به پر ځای پاتې شي. تریزا می ویل
The Joint Terrorism Analysis Center.
د تروریزم د تحلیل او څارونکو ګډ مرکز پریکړه کړې چې د هیواد په کچه د تروریزم د ګواښ خبرتیا حالت له ډیر خطرناک څخه نازک ته لوړ کړی. د هغوی تحلیل دا دی چې بل حمله هم قریب الوقوع ګڼل کیږي. پولیسو ویلي چې یو لوی سطل له میخونو او چاودیدونکو موادو ډک شوی و چې د چاودنې له امله یې لږ تر لږه دېرش تنه زخمیان شو. ویل کیږي چې په زخمیانو کې د چاو روغتیایي وضعیت ډیر نازک نه دی. زیات کسان له دې امله زخمیان شوي چې سوځېدلي یا د خلکو په بیروبار کې تر پښو لاندې شوي دي. د لندن میټرو دا سټیشن تر ځمکې لاندې نه دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې اضافي امنیتي مامورین د ترانسپورتي سیستم د څارنې لپاره ګماري. پولیسو د حمله پاړه د نیول شوی مشکوک وګړي په اړه معلومات نه دي خبر کړی او د حمله دی ویل شوی چې د نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د اسلامي دولت په نوم مستوالی ډلې د خپلې پروپاګاندې پر وې پاړه ایماق د چاودنې مسؤلیت واخیست. خو د لندن میټروپولټن پولیسو ویلي چې د داعش ادعا نشي تاییدولای.
اپل په ورستۍ ورځو کې د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارټ یا زیرک ساعتونه هم نندارې ته کې خودل. دا ساعتونه چې د لمر په انرژي چلیږي یو سیم کارت لري او د مخ شیشه د انتن کار ورکوي. اپل دا ساعتونه د چهارشنبې په شپه د اپل اته، اپل نه پلس، اپل لاسیا اکس او د اپل تلویزیون ترڅنګ وښودل. خو ډیر پام د اپل موبایلونو ته واوښت. د ساعت په اړه ډیر څه ونه ویل شول. د اپل د دې ساعت بیه 399 ډالر ده. د اپل دا ساعت چې اپل 3 واچ نومیږي د اپل د مخکنیو زیرک ساعتونو په شان د موبایل ټلیفون کار هم ورکوي، خو په دې یو کې د دې لپاره چې یو سیم کارت لري او شیشه د انتن کار ورکوي دې ته اړتیا نشته چې ساعت موبایل ته نږدې وي. دا ساعت د سپورت او منډو د اندازه کولو د امکاناتو ترڅنګ چټک پروسیسر لري او بیټری 18 ساعته کار کوي. په دې ساعت کې تر 40 میلیونه زیات سندري اوریدلی شي. د ځانګړتیاو ته په پام دا به د اپل تر ټولو ښه زیرک ساعت وي چې تر اوسه پورې جوړوي. دا ساعتونه په دوو اندازو کې جوړ شوي، یوه یې 18 او بله 240 میلی متره پلنوالی لري.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
حیدر خان صافی د پاکستان خو ډیر وادي کړی دي. خدای دې وکړي چې دا غشتي په خپل واده عمل وکړي. دا به هم د دې په ګټه په خیری هم زموږ امریکا نړیواله ټولنه باید فشارونه پرې راوړي چې دواړه خواو ته خیر او ګټه ورسیږي.
دولی سادات هم پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نوې دښمنی پیل کړې ده. دا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د یو حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتون کوي.
احمد شایبه با کرخیل ما ضرور دا خوید نتیجه نو گدی پاکستان سر سوزل که نه ساغه و که اغا خپل وفا بخانه لری وادی کهی خو وفا نه کهی وادی سره دا خو باید چې فشار پیراولی پوه شو چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي. دا بېفایده ده چې څومره ځي او راځي کینی.
زه خیال به چې هېڅکله هم پاکستانیان خپل پښمنو باندې وفاداري نه کړي نه کوي نه کوي. موږ په دې باندې بالکل متیقین یو. دوی بګونه سیاست دار کړل موږ سره خپل بګونه سیاست.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلو. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ترکمنستان ته لاړ او ټاکل شوی دی چې نن یکشنبه نیویارک هم لاړ شي. د سمیم بیگزاد په نوم یو افغان پناه غوښتونکی به چې په وروستیو کې کابل ته لیږل شوی و نن یکشنبه بیرته بریتانیا ته ستون شي. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې به نن یکشنبه د سپین غرس مریانا او مسی عینه کاتالان سره مخامخ شي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې په هغو سیالیو کې چې په سرپټې لوبغالي کې ترسره کیږي د چین لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پوښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده او که د رای اخیستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته شو بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي. د عراق په کرکوک ښار کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او نه تنه نور ژوبل دي. د عراق پوځ وایي چې د قومي ملیشو په مرسته یې د سوریې پولې ته نږدې د داعش یو مرکز نیولی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د روسیې پوځي الوتکو پر هغو ملیشه ځواکونو حمله کړې چې واشنگټن یې ملاتړ کوي او زیات کسان یې ټپیان شوي دي. او د روسیې د باشقیرستان جمهوریت په پلازمینه اوفا کې یو شمېر خلکو د خپلې مورنۍ ژبې باشقیري د رسمي موقف د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. حقیقت سره او تاندې څنګ پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دورونو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته تللي او هلته یې د پوهنیز بهیر په اړه معلومات راټول کړي. د دې تر څنګ یې ځینې نور کارونه هم کړي چې په دې خپرونه کې به یې راسره واورئ.
په 1500 کورونو کې یو شونځي نسته.
کتاب راټولو، کارتاسیا راټولو، بکسره وړو.
د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي.
د ځوانانو افغانستان کې به نور هم انشاءالله خدای به ورونه شي. د بیخي قربانۍ ترکشه دي کار تازه شوي.
اتاولاوی سا او متیولاوی سا هغه دوورونه دي چې کالونه مخکې د قلملار په نوم ټولنه جوړه کړه او د پوهنیز بهیر د وادې په برخه کې هڅې پیل کړې. دوی وایي تر اوسه یې دوه دیرش بند ښوونځي خلاص کړي، کتابونه یې راټول کړي او کتابتونونه یې جوړ کړي. په لرې پرتو سیمو کې خلک هڅولي چې په خپلو اولادونو تعلیم وکړي او له زده کوونکو سره یې د کتابونو، کتابچو او د ښوونځي د نورو وسایلو مرسته کړې. د قلملار ټولنې غړی اتاولاوی سا راته وایي چې څلور دیرش ولایتونو ته په سفرونو کې له چا سره لیدل او څه وکړل.
زموږ ناستې د ځوانانو، مشرانو، مسؤلینو سره، د ټولو سره وې. په ټولنه کې ټول لغه اکشار چي دي. بیرته مې هم د غستون جره وړي له مسؤلینو سره مشارک کړي. د دوی سره مو د تعلیم د ارزښت په اړه باندې خبرې کړې دي، د راتلونکي نسل په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي. تر ټولو مهم ورته دا ویل دي چې مهمه دا ده چې راتلونکی نسل وژغوري. نن پر موږ باندې همدا بد ورځ ده. بې سوادي ده، جګړه ده، بیکاري ده، لوږه ده، فقر دی. په ټولنه کې ګڼې ستونزې دي چې همدا زموږ یو ستر علت هم دی بې سواد پاتې کېدلو. د همدې ستونزې د حل لپاره کلی په کلی، کور په کور مشرانو سره ګرځېدلو، بیا هم کمپاین ورسره کوو. د دوی د اولادونو دپاره حق غواړو.
اتاولاوی ساوایی لا هم د افغانستان په 15 ولسوالیو کې لا 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي او که فارغ شوي هم دي تعلیمي سویه ډیره ټیټه ده. هغه وایي که چیرې شپاړس کاله مخکې په دې ولسوالیو کې با کیفیته ښوونځي جوړ شوي وای نن به یو ډېر شمېر ځوانان باسواده وای.
که شپاړس کاله مخکې موږ همدغه چې نن ځوانان سوي دي حساب کړو، هغوی پنځه کلن وو، هغوی لس کلن وو، هغوی دولس کلن وو، هغوی هغه وخت زده کړو ته جوړ وو، خو نن زده کړو ته جوړ نه دي. د زده کړو هغه چانس دی د لاسه ورکړی دی، دوی بې سواده پاتې سوي په شپاړس کاله کې. هغوی به جګړه کوي، هغوی به مثلا نور هغه تخریبي اعمال کوي. موږ نن د هغوی د اعمالو څخه ځورېږو. اووه پنځوس ولسوالۍ چې ما درته وویل چې هلته په لیسان نشته یا د دولسم فارغ نشته، که لیسان هم وي په تشکیلاتو کې شته ولې په عمل کې نشته. په هغه سیمو کې ښوونځي شته، خو ښوونځي هم داسې ښوونځي دي چې ښوونځي حساب نه شي ورباندې کېدلی. نه نظارت شته، نه کنټرول شته، نه ارزونه شته، نه ارزیابي شته، یو شی هم نشته.
متی ولا ویسا چې لا تا ولا ویسا سره څلور دیرش ولایتونو ته په سفر کې ملګری وو، د هغو ناخوالو کیسې کوي چې خلک د بېسوادۍ له وجې اوس هم ورسره مخ دي. هغه د بیلګې په ډول د کندهار د ارغستان ولسوالۍ یادونه کوي چې په پنځه سوه کورنیو کې داسې سکونه موند چې له مخې خط ولولي.
تر ټولو جالب چې ماته دی، زه د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ ته ځم، هلته موږ ځو د پنځه سوه کورونو څخه دغه مخور قومي مشران راغواړو او ماشومان راغواړو. په پنځه سوه کورونو کې یوه ښوونځی نشته، او په پنځه سوه کورونو کې یو قسم د دې نشته چې خط له مخه څخه وایي باسواده وي. او په دې کې دوه نیم سوه درې سوه ماشومان همدلته حاضر ناست دي، هیڅوک الف ویم نشي ویلی. قومي مشر ولاړ شو، د دې سیمې ویل چې موږ په پنځه سوه کوره کې چې اوس هم هغه د پخواني یا د ظاهرشاه وخت یا د امیر دوستمد خان وخت دی، مثلا یو چاته چې کاغذ راسي په کلي کې څوک نشي ویلی، په دې څو کلو کې موږ شپږ کلي شیری کې څوک نشي ویلی، بیا املا ته وړي، املا خط ویلی سي، او که پر لارې موږ یو خط شی پیدا کړو بیا املا ته راوړو سي. دا څه لیکلي دي؟
دا یوازې کندهار نه دی چې په یوه لویه سیمه کې خلک لیک لوست نشي کولی، بلکې د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې هم همدغه حال دی. متی الله ویسا د پکتیا د درې ولسوالیو یادونه کوي چې په تیرو شپاړسو کلونو کې لا دولسم ټولګي څخه فارغ نه لري، خو اوس یې خلک د تعلیم په اهمیت پوهېدلي او غواړي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي ولري.
زدرانو درې ولسوالۍ ته وځي، زدران، ګرد څیړی او شواک درې ولسوالۍ ته ځو. دوی په شپاړس کاله کې د دې درې ولسوالۍ څخه فارغ نه دی ورکړی، او بیا په دې ورځ باندې د سیاتیامې کسان راغلي دي. هغوی دلته یو تعمیر جوړوي. شرایط دا دي چې باید دغه انجینر د دې سیمې څخه وي، او که دلته هر کار کېږي د صحت په برخه کې ډاکټر باید د دې سیمې څخه وي. دلته نه انجینر شته، نه ډاکټر شته، نه د دولسم ټولګۍ فارغ شته. بیا چې د قومي مشرانو سره کښېنم، هغه وایي موږ هر وخت چې د دولت څخه څه غواړو لارینونه کوو، لارې بندوو. خو دا ځل همدغه قومي مشران دا سپینجیری راوځي، وای دا لاره بندو، موږ دلته تعلیم غواړو، موږ دلته د انجنونو تعلیم غواړو، موږ ښوونځي غواړو، موږ د ښوونځي ساتنه کوو. دا هر څه شرایط چې موږ او د پوهنې وزارت یې لري همدام په لاس لیک کړل. بیا د وزیر زدران ولسوالۍ څخه تر شواک پر پښو همدا سپینجیری سره ولاړه لارینه وکړي.
دا یوازې هلکان نه دي چې په لرو پرتو سیمو کې له درس څخه محروم دي، بلکې په زیاتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینې نه دي برابرې، او حتی ډیرو ته دا ارخ کاری چې خپلې لوڼې او خویندې ښوونځي ته ولیږي.
د نجونو د تعلیم مسله یو مهمه او حیاتي مسله ده، ولی ډیرې سیمې له دې حقه محرومې دي. هغه سیمې چیرې چې مثلا یو نیم ښوونځی یا نیم نصاب تدریسیږي، کیفیت خراب دی، ښوونځی نشته، یاستا معلمې مسلکي نه دی، خو یو ښوونځی حساب ور باندې کولای سو. متل دی وایي لکه غر همغسې کربوړی، ځکه چې دغه اطراف امکانات هم دغومره دي، دومره توجه نه ورته سوې. ولی بیا د نجونو د تعلیم، د خوندو د تعلیم په لحاظ باندې ډیرې سیمې په مطلق ډول باندې هلته هیڅ د خوندو د تعلیم نشته. ماشومانو د نارینه ماشومانو لپاره که ښوونځی شته، زده کړه شته، ولې د نجونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تړل شوی دی؟ هیڅ ښوونځی نشته. تر ډېره پورې دغه مسایل چې دي، دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همداسې دولت کولای شي چې په هغه سیمه کې د مختلف پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو، تر څو دغه فرهنګي مسله له منځه ولاړه شي.
خو خزینه خون کې به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپلې خویندې او لوڼې ښوونځي ته ولیږي. که داسې ونه شي، نو افغاني ټولنه به تر ډېره وخته خزینه خون کې یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډېره نجونې له تعلیم څخه محرومې کړي. عطا اولاوی سوای دوی په لرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي او لز د کونکو سره مرسته کړي. خو دوی دا کتابونه او مرستې له کومه کړل؟
مرستې اغا له خلګو راټولو، کتاب راټولو، کارتاشه راټولو، بکس راوړو، بل شی هغه درسي مواد چې اړین مواد یې هغه راوړو راټولو. یې موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده، مرتو کتاب په برخه کې د کتاب راټولولو کمپاین درو دلته را سره مرسته کوي. کتاب عامل منفیه کتابونه دي، چوربندي کتابتونونه جوړو. که د کرتاسیه برخه ده، هغه دی بازار دی، تاسو کرتاسیه رانیسئ، نور مواد رانیسئ، مشتراکي موږ به تقسیم کړو. د همدې مرستې له لارې مې کتابونه را جمع کړل، ډېر مواد مې را جمع کړل. د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل، همدا مواد د همدغه ولسونو، د همدغه خلکو، د همدغه ځوانانو، د همدغه نهادونو کور یودان کورودنۍ په دې باندې زوایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متی ولاوی ساوای دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه او هغه کارونه وکړل چې ډیرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولای.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه هم دا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسان ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول. همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وسول چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي دی راشروع کړي. زه نه سم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم یا په دوو ولایتو کې کوي پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوند د تعلیم ځان اور کې شونځي باندې غریبان دي، نور لاملون دي، دغه سره وژغی ژغی دي ته جوړ ک څو نور ملګری سره پیدا ک سپکل کې شونځي خلاص سي، غریبان ته تعلیم اجازه ور کې، انجن ته تعلیم اجازه ور کې، د غریبان سره کومک وسی، او د کلی سره خلاص کې دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په ساته، د ولایت په ساته، د ولایتونو په ساته، د سمت په ساته، د ټول افغانستان په ساته، هر څو کار کولای سي.
دا انسان مجلم رستیاله شفیقن اگزاد د تاولا ویسا او متی ولا ویسا کړن استای یا وای د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په یو دی پهنی وزارت ستونزی تید اندازه زیاد دی، او موږ نشو کولای په عادي برخه کې موږ وشمیرو. خو موږ له دا دی چې دغه ډول ولسی کارونه او فعالیتونه نه یوازې دا دی چې موږ ته ستونزی دا په ګوته کوي، او همدار از دی الله دی موږ ته راښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دی، د ارزښت وړ دی، او دا به د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیمات مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي، دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معرف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره ونه شي، هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو هغه ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. داسې ځوانان افغانستان کې به نورم انشاءالله خو داد به ورونه چې دي بیخي یو قرباني تر کچه دې کار تازه شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي، دوی د معرف د ستونزو په مندلو کې موږ سره مرسته کولی شي، یو حقیقي تصویر راوړلی شي چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژي باندې کار کوو، چې دا ستراتیژي په رڼا کې به یو سیستم ډول ولس، ځوانان او پیغلې زموږ د پروګرامونو نظارت کې مستقل او موږ ته به حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره دا مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت له مرستیال ډاکټر شینواری څخه مو وپوښتل که چیرې نور ځوانانو غواړي په خپلو سیمو کې ښوونځي پرانیزي او یا هم دا ښوونځیو شته ستونزې له معرف وزارت سره شریکې کړي، له کومو لارو یې کولای شي؟
اوس خو فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او دا ځوانانو ټولو سره مدني ټولو سره ټولو سره زما ډېرې ښې اړیکې دي. دوی کولای شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ ته راولېږي، زما ایمیل ته راولېږي، ټلیفون نمبر به مې هم زیاتره سره کنه. همدغه مدني ټولنو والا سره زه دوامداره غونډې لرم. همدارنګه دوی کولای شي زموږ محلي رسنیو ته ورشي او خپل پیغام ولیکي. هغوی ته ټولو ته ما هدایت ورکړی دی چې دغه ځوانانو، مدني ټولنو، ولس مشرانو، علماو د دوی پیغامونه اتومات په ایمیل یا مخابره ما ته راولېږي.
اتا ولاوی سا او متی ولاوی سا وای دوی بالا دی ورسته هم خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوي او حسب کوي هغه خوانځي پرانیزي چې باندې ور سره به په هغه سیمو کې چې خوانځي نشته د خوانځیو د جوړولو حسب کوي. دوی دا د بریا په هیله د خبرونه پېته رسو. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه.
د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په بریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو بزی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360 زره کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څو فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360 زره کسان، یعنی 3,00,000 زره کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 3 کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي. یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا موږ چې وګورو وی څېړو، بیا موږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنې دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمېر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سي سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاست، مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي، دا غینه ورسره تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د دغه بیرته نشو ته د نو ورتګ مسله یعنی مخنیوي دي. د سي سنټرونو سره تاسو په تماس کیاست د خلکو ته کار ورکوي کنه؟
مون تقریبا په 2 برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په 4 برخو مشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلی یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې 2 برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسو خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړئ چې موږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه، نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې، یعنی د هر وخت چې هر کارګر اوسي او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده، د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی. که چېرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سوچ چې درې زو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي. ولې؟ د په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکړم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو را په دې خوا هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګوري، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډسټریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شوی، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوی؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زموږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زموږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې سرمایه گذاری وکړي، باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته یې ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زموږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اختاستو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کو چې باید افغانی تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغانی تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15 لک نیولې تر 1.5 میلیون 1.6 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري، هغوی د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوي چې د ستاسو دفتر نه وته، یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړي، یو 100 روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکی کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړی، او دوی سره رقابتونه هم کوي، د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسئولیت دی، څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډر سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم پې ورکړه، که دغسې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصده ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغسې هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته یې استاسه به بیادام د منځه ځي.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب.
د نفرت نظر تروند زړه ارمان وایم، تمرا سوکنا دا چیز دې ته هم باران وایم، ستاد نفرت نظر تروند زړه ارمان وایم. شانن بندوي خير دیکھ واجنی مخو ندر علن بندوي خير دیکھ واجنی مخو فل در علن بندوي غتا دل تا چپڑا تا فل جانا نو آیا تمرا سوکڑا دا چیز دیتا ہم بارا نو آیا ستاد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان نو آیا